द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
سہر پخیر گران اردن کو دا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو دے نن دا خالی روز کال دو ذرا شپاڑ سم دا جنوری دا میاشتے دوے منیٹا دا وقت شوی پا پاکستان کے دا سہر شپک بجے پا افغانستان کی دی دا سہر پنزنی میں او دلتا پا واشنگٹن ڈی سی کے دا جنوری لمڑے نیٹا دا او دا ماسخوتن ات بجے دی دا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو پا دے نیم ساتا سہرانے خبری خبرونے کے درتا زما وحش جلیل ہر کلی وایم او ڈمبے ستاسو پام را گرزوما دا اس وقت تازہ و مهم خبرونو سٹکو تا دا افغانستان سرخار کابل کی پا یو حملہ کے دا یو دولس کلن معاشو میں پا شمول دو کسان وجل شوی طالبانو دا حملے پڑا منلے او ویلی پا یو خارجی ریسٹورانٹ یہ زان مرگی حملہ کرے
د امریکې ورسپانه لاس انجلس ټایمز د مقامی پولیس او هسپتال د غړو لخوا وای په حمله کې زپری شوی ټول افغانان دي
په یمن کې حکومت پلاو جنگیالو د ترهګر ډلې القاعده یو ستر مشر او دوه نور توندلاري وژل دي اسرائیلی مطبوعات وای چې د تل ابیب په یو مصروف بازار کې د جمعې په ورځ د یو وسلوال په ډزو یو تن وژل شوی او لک تر لګه اوه تنان جوبل دي قدر من اردن کو وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو سرو سے یوش میری پوٹو نہ بہم تا استا پا دینیم ساتا خبری خبرونا کی وڑان دے کہ او خوڑم بے ساسو پام را گردو دے خبرون و تفصیل تا دا افغانستان سرخار کابل کے دے جمعی ما خام تر سر شپی و زان مرگی برت کے چارواکو تر مخا دو تنان وجل شوی او شپاڑس نور جو بل دی دا دے برت زمواری طالبانو قبول کڑے دا برید د خار په هغه برخه کې ترسره شوی چې د حکومتي چارواکو کورونا او ګیسټ هاوس دي په اسلام آباد کې وایس آف امریکا ته د طالبانو لخوا لیگل شوی یو مختصر بیانیه کې د طالبانو بیان د ذبیح الله مجاهد داوا کړی دا چې دا په یو خارجي ریسټورانټ ترسره کړی شوی ځان مرګي برید وو د افغانستان د کورونو چارو وزارت لپاره ویان د صدیق صدیقی ویلی دي چې امنیتي چارواکي د برید ځای ته رسیدلي او پولیس پلټنې کوي په دې برید کې وجلې شوې او ژوبل ټول افغان وګړي دي په یمن کې حکومت پلوه جنگیالو ویلي دي چې دوی د ترهګر ډلې القاعده یو ستر مشر او دوه نور توندلاري وجلې دي وجلې شوې مشر علي عبد الرب بن طلب چې د ابو انور په نوم مشهور وو د یمن تر ټولو غټي صوبې حضرموت کې د القاعده لخوا جوړ کړی شوی عدالت مشر وو یمنی چارواکو ویلي دي چې د ابو انور کاروان سویلی خار اده نړخ روان وو چې نه خکړې شو او اسرائیلی میډیا وایي چې د جمعې په ورځ د تل ابیب په یو مصروف بازار کې د یو وسلوال په ډزو یو تن وژل شوی او لږ تر لږه اووه تنان ژوبل دي چې پکې د څلورو حالت سخت ښودل کیږي د دې ډزو وجه او د وسلوال پیژندلو تر اوسه نه ده شوی او پولیس د حمله کوونکي په لټون کې دی یو اینی شاهد اسرائیلی ټلویزیون ته ویلي چې حمله کوونکی ځوان هلک وو بلخوا اسرائیل د هغه درویش فلسطینیانو مړی فلسطین ته سپارلی دي څوک چې په وروستیو کې اسرائیلیانو باندې حمله په وخت وژل شوی او اسرائیل دا مړو واپس کولو ګام د اړې ګړې کمولو لپاره غستې د جرمنی میونخ ښار کې پولیسو د نوې کال په موقع د ترهګرۍ ممکنه خطر مخنیوي لپاره ټینګړې شوې امنیتي ګامونو کې نرمي راوستې ده پولیسو خلکو ته خبرداري ورکړې وو چې د ګڼې ګوڼې ځای نه دی لرې اوسي د میونخ پولیسو مشر د جمعې پر ورځ خبریالانو ته ویلي دي چې چارواکو د احتیاطي ګامونه اغستي وو ځکه چې دوی سره پاخه معلومات وو چې د ښار دوه غټ ریلوي سټېشنو باندې د ترهګرو لخوا د بریدونو منصوبه ده او د سومالیا توندلارې ډلې الشباب د جمعې په ورځ د خپلې پروپیګنډې یو ویډیو جاری کړې چې پکې په امریکا کې د پولیس لخوا تشدد او د صدارتي کاندید ډونلډ ټرمپ لخوا امریکا ته د مسلمانانو د بندي ذکر شوی د الشباب لخوا جاری شوی دا لومړی داسې ویډیو ده چې پکې د امریکا لخوا تندروه ګرځول شوی کومې ډلې د امریکا داخلي سیاسي موضوعات د خپلې پروپیګنډې لپاره استعمال کړي د امریکا صدارتي کاندید هیلری کلینټن تیر میاش ویلی وو داعش تندروډله د نورو جهادیانو بھرتی کولو لپاره د ډونلډ ټرمپ هغه ویډیوګانې خای چې پکې د اسلام او مسلمانانو توهین یې کړي خو د هغې د دې دعوې تصدیق نه دی شوی
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل
گران اوریدونکو تاسو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نو وایس اف امریکا ډیوی ریډیو سهرنی خبری خبرونه ته غوږی او قدرمن اوریدونکو د ډیوی ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ د لارې هم اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده www.voadivaradio.com. ورزو یو رپورټر اخته قدرمن اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د افغانستان سرخار کابل کې په یو حمله کې د 12 کلنې ماشومې په شمول دوه کسان وژل شوي. طالبانو د حملې پړه منلې او ویلي په یو خارجي رستورانت کې ځانمرګي حمله کړې. په دې هکله نور تفصیل زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
کابل کې د جمعې په ورځ د شپې ناوخته شوې د طالبانو برید کې د 12 کلنې ماشوم په شمول دوه کسان مړه او 15 نور ژوبل شوي دي. مطبوعات د چارواکو لخلې وای حمله د فرانس لی جغتا نومې رستورانت کې شوې. دا او پداسې یو سو رستورانتونو کې د افغان چارواکو سره سره خارجان هم د خوراک لپاره ورزي. په دې علاقه کې د افغان چارواکو کورونه هم دي. د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد اسلام آباد کې د وایس اف امریکا دفتر ته لیږلی شوی په یو لنډ بیان کې د حمله ذمہواری قبول کړې او ویلي د خارجانو په یو رستورانت یې ځانمرګي حمله کړې. د لوی مرګ شوبلې داوه هم کړې خو شمار یې نه دی ورکړې. د امریکای ورسپانه لاس انجلس ټایمز د مقامی پولیس او هسپتال د غړو لخلې وای په حمله کې ځپلی شوی ټول افغانان دي. اخبار د مقامی اوسیدونکو لخلې لیکي د چاودنې لوجې د کور شیشه ماتې شوی او ماشومان د یره راپاسېدل. د افغانستان د کورونو چارو د وزارت بیان صدیق صدیقی مطبوعاتو ته ویلي د پیښې پلټنې یې شروع کړې دي. خبر رسانې ادارې د بیان لخلې وای د کابل تیمنی رهایشی علاقه کې د لټنې په عملیاتو کې یو مشکوک تن نیولې ده. د رواني هفته په شروع کې د کابل ایرپورټ سره نږدې طالبانو په حمله کې یو عام تن وژلې او 14 نور ژوبل کړي وو. او تیره هفته د بګرام هوایی اډې سره نږدې په پوځیانو حمله کې د امریکا شپږ پوځیان وژل شوي وو. دا حمله په داسې وخت را مخته شوي چې یو وار بیا د طالبانو سره د سولې خبرې اترې شروع کولو لپاره هلې ځلې توند شوي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا چارواکي د یاغیانو سره د ممکنه خبرو اترو کارچوکاټ فیصله کولو لپاره د رواني میاشتې په 14 نیټه پاکستان کې غونډه کوي. مطبوعات لیکي طالبانو د افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره ځینې شرطونه هم اعلان کړي خو افغان صدر اشرف غنی روانه هفته ویلي چې د امن خبرې اترې کامیابېدو لپاره ترهګري ختمېدل ډېر ضروری دي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زده.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
کو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو خبری خبرونه نیخ پنی غا دوام لري. ڈیو ریڈیو سره تاسو د فیس بک او ټوئیټر د لارې هم ملګری جوړېدلی شئ. زموږ د فیس بک د پاڼې پته ده وی او ای ڈیو او د ټوئیټر د پاڼې پته هم دکه ده وی او ای ڈیو. مرزو یو بل رپورټر اخته اسرائیلي مطبوعات وایي چې د تلبی په یو مصروف بازار کې د جمعې په ورځ د یو وسلوال په ډزو یو تن وژل شوی او لږ تر لږه وو ژوبل دي. نور حال پی زاهد خټک وړاندې کوي.
د فلسطین غربي غاړه کې کړکیچ ختمولو په غرض اسرائیل د هغه درویشت فلسطینیانو مړی هواره کړي کوم اسرائیلیانو باندې حملو کې وژل شوی وو. د اسرائیل فوز ویاند او د فلسطین طبي سرچینو د دغه خبرې تصدیق چې می پورس کړي اوای دغه عمل مکمل شوی. اسرائیل د حمله کوونکو مړی کله هم نه دی واپس کړي. دا ګام په داسې حال اغستل شوی چې تقریبا د روزانه په حساب د فلسطینیانو لخوا اسرائیلیانو پر ضد د چاکوانو، ډزو او ګاډو سره حمله تر سره کیږي. دغه حملو کې 1300 میاشتو کې 21 اسرائیلیان وژل شوي او د 130 نه زیات فلسطینیان هم د اسرائیل دفاعي کاروایو کې وژل شوي. اسرائیل وای دغه وجل شو کې زیاتره یا خو حمله کوونکی وو او یا د حملو هڅه کوله. بلخو د اسرائیل مطبوعات وای چې می پورس تلبیب کې هغه محل یو تن وجل شوی او درې نور زخمیان دي کله چې د غنی غونی یو بازار کې یو تن دزې خلاص کړي. د دزې کوونکو پیجن غلو او د دزو مقصد لا واضح نه دی. د اسرائیل مشران اسلامي ډلو باندې تور لګوي چې د اسرائیل تباهي غګونو دغه تشدد په زیاتېدو کې ډیر لاس کړي. فلسطینیان وایي د تشدد وجه هغه کړکېچ دی چې د اسرائیل قبضې نه د آزاد ریاست مطالبې له وجې جوړ شوی.
دا یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي. اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را، پوجر کی دا پیالے کڑنگنی دا چینک ٹنگنی نو آخا بملا سوجر بھی
دا خوزن مہم دا خو عبدالقدوس استاد مہی سان پوئی کا ورشا ورشا آلات کا بوکی کا
پختور ڈراما ورے دا جوان مندار
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
گران اردن کو دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈی پر ریڈیو خبری خبرونا نیخ پر نیخ دوام لری اوس وړاندې کو سیمه ایز نړیوال مطبوعاتو ته کتنه دا کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل.
د امریکې د کالیفورنیا ریاست په سان برناردینو خاریه کې د سوارلسو کسانو په قتلان کې د ککړې تاشفین ملک په بابلا نن د امریکې په مشهور اخبار لاس انجلس ټایمز کې یو تفصیلي معلوماتي رپورت خور شوی دی. د رپورت په شروع کې د پاکستان په پنجاب صوبه کې د ملک تاشفین په کلی کروڑ لال ایسان کې د هغې د یو نږدې خپلوان د خلیلي کلی شوی دی چې تاشفین ملک پاکستان کې کالج کې د داخلي اخیستو په وخت یو ډېره فیشني جنۍ وه، خو په کالج کې د یو دوه دریو کالو تیرولو وروسته هغه ډېره زیاته مذهب پلوه شوه. د تاشفین ملک خپلو خپلوانو لاس انجلس ټایمز ته دا هم ویلي دي چې تاشفین ملک به کالج نه پس په کور مالت کې په ښځو او جنکو ګرځېده او هغوی ته به په اسلام په مکمله توګه د عمل کولو نصیحتونه کول. د تاشفین ملک د خپلوانو وینا ده چې تاشفین به د شپې په انټرنیټ چا سره عربی کې هم خبرې کولې، هر کله چې ټول خاندان سرایکي ژبه وایي او په عربی پکې څوک هم نه پوهیږي. اخبار لیکي چې ملک تاشفین امریکا کې د حمله کولو نه لږ وخت وړاندې په فیسبوک د دولت اسلامیه د یو مشر په لاس بیعت هم کړی و. لاس انجلس ټایمز د تاشفین ملک او د هغې د خاوند د رضوان فاروق د خاندانی وکیل د ابو رشید د خلیل کلی دی چې تاشفین ملک یو ډیره خوږ زبانه او کور ودانی ښځه وه. اکثر به د غېږې خپلې ماشومې سره په کور وه او ښځې خاوند دواړو د روایتي مسلمانانو غوندې ژوند تیرولو. اخبار لیکي چې د تاشفین ملک خاندان د پاکستان د لیا ضلع سره تعلق لري. دا کورنۍ سیاسي لحاظ سره هم یو مخوریزه کورنۍ ده. د تاشفین ملک د رشتې یو تره ملک احمد علی اولا د پنجاب وزیر هم پاتې شوی دی. اولا خاندان سختدری د اسلام پسندو سره په اړیکو لرلو هم په علاقه کې مشهور دی. د لیا یو اوسیدونکي زاهد گشکوری لاس انجلس ټایمز ته ویلي دي چې د تاشفین ملک د خاندان انتها پسندو مسلمانانو سره نږدې ناسته پاسته ده، خو امریکا کې د ایف بی آی ډایریکټر جیمز بی کامی نن خپل یو بیان کې ویلي دي چې د قاتلې جوړې د یو لوی ګوند یا سترهګر نیټورک سره د تعلق لرلو دوی سره څه ثبوت نشته. لاس انجلس ټایمز خپل رپورٹ کې زیاتی چې د پیرس د خونړو حملو په پس منظر کې د تاشفین ملک او د رضوان فاروق په بابلا داسې څه ثبوت نشته چې دا ښځه خاوندګنی د دولت اسلامیه یا د بل یو توندلاري ګوند یو لوی ترهګر سازش برخه وو، او هم د دې حیثیت له سببه دا دواړه د کالیفورنیا د قتلان کولو نه وړاندې په پرده کې پراته وو. البته د رضوان فاروق په باب له تفتیش کوونکو ته معلومه شوې ده چې د وکله کله په ټلیفون یا په سوشل میډیا داسې خلکو سره رابطه کولی چې د امریکای وفاقي ادارې په تیرو وختونو کې د غوي خلاف د ترهګرۍ په شک کې پلټنی کړی دی. لاس اینجلس ٹائمز د خپل رپورٹ په اخر کې پراند کارپوریشن تھنک ټینک کې د ترهګرۍ د نامتو تجزیه‌نگار سید جونز د خلیلې کړی دی. امریکې ته دا وخت چې کومه سنگینه مسله پیښه ده، هغه دا ده چې امریکا کې ډیر داسې کسان موجود دي چې په خپل انفرادي حیثیت کې تندروه شوي دي. هر کله چې دوی یوې ډلې یا نیټورک سره تړون نه لري، په دې سبب د دوی معلومول ډیره ګرانه بلکې ناممکنه ده. په داسې نازک صورت حال کې به امریکې له ډیر زیات محتاط اوسیدل وي، ځکه چې د القاعده ځای اوس دولت اسلامیه نیولی دی او د القاعده اپوټه د دولت اسلامیه طریقه کار دا دی چې د امریکې نه بهر ناست د امریکې دننه کسان انفرادي طور ترهګرۍ ته د راپورته کولو صلاحیتونه لري.
قدرمن اوریدونکو، د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبری خپرونه دوام لري. د سولې نوبل جایزه ګټونکې پښتنه پیغله ملالۍ یوسفزۍ په ټوله نړۍ کې هر څوک پیژني، خو په پښتونخوا کې د هغې د شاپور کلی کلثوم لا څوک هم پوره نه پیژني. دایني شاهدین وای په دغه کلی کې د کلثوم د سخرګنې سړو په ګډه څو ورځې وړاندې وهلې، ټکولې او بیا په زهر وژلې. ځای پولیسو او وایس آف امریکا ته ویلي د پیښې پلټنې به کوي، خو دا معلومه نه ده چې آیا د کلثوم سره د شوي ظلم لپاره به د هغې د سخرګنې باسره سړی عدالت ته مخامخ شي او که نه. نور حال د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو په دې ځانګړي رپورټ کې شبزاده نورو.
د پښتونخوا د شانګلې سیمې شاپور کلي کې نږدې 13 کال وړاندې ملاله یوسفزۍ زیږېدلې وه. د تعلیم لپاره د هغې کوششونو او په بدل کې د طالبانو ظلم، د غره په لمن کې د اسلام آباد نه په سلګونو میله لرې د شاپور کلی وړه ملاله په نړۍ کې په هر چا ورو پیژندله. خو د دغه کلی بل لور کلثوم د کلیوال رسم او د سړی د ننګ په سولۍ داسې خېږي چې ورسره د شوي ظلم قصه لیکل هم یو ګران کار جوړیږي. نږدې 15 ورځې وړاندې د میړه د کور سړو کلثوم په ګډه وهله او وټکوله، په مرۍ ورته لکه د خپسې کېناستل. اینی شاهدان وایي د چغو او فریاد وروستو یې ورته په خوله کې زهر ورواړول او چې مړه شوه نو د رپورټونو تر مخه د ځایي ډاکټرانو او ځایي پولیسو نه یې د هغې په وژنه کې د بې قصورۍ سند هم ترلاسه کړو. کلثوم په کلی او گاون کې په ځان وژنه یا خودکشي تورن شوه. کلثوم مړه هم او پړه هم. ملالۍ یوسفزۍ خپل شاپور کلی په ټوله نړۍ پیژندلې، د سولې نوبل جایزه یې هم ګټلې. د امریکې د صدر باراک اوباما په ګډون د نړۍ مخور مشران یې د لیدو ارمان کوي. خو د دغه کلی یو څو سړي په خپل ظلم شاپور کلی د 20مې پیړۍ نه بیرته د کانو لوټو هغه دور ته بوزي چې واکمن یې یوازې او یوازې سړی او د هغه خپل سره ناموس دی. یعنی شاهدان وایي د وژل شوي کلثوم د میړه د کور نارینو په ګډه دغه بوګنونکي وژنه کې برخه اخیستې. د کلثوم د وژنې د منظر نه د سبق اخیستو لپاره یعنی شاهدان وایي سړو د کورنۍ ټولې ښځې هم تماشې ته کېنولې وې. د کلثوم لپاره شاپور کلی د زوړ قبایلي دور یوه نوې نمونه وه. نوموړي اله 43 کلنه وه چې د لومړي قبایلي ظلم ښکار شوه او یو 45 کلن سړي ته د هغې د مرزۍ پر ضد واده شوه. 45 کالو پورې د خپل میړه سره ناسته وه. یعنی شاهدان وایي ناچاقه کورني ژوند کلثوم د کور نه په تیښته مجبوره کړه او چې کله د خاوند کورنۍ یې هغه بیرته وموندله نیوزل بیا د قبایلی رسم قربانی سړی نه بلکې خزه یعنی کلثوم شوه. وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ته د کروړې تانې د ځایي پولیسو مشر اسلم پرویز خان ویلي چې دالپوری د سیول جج نه یې د پیښې د پلټنو لپاره په 1 دسمبر اجازه اخیستې او باور یې ورکړی چې پولیس به د کلثوم د مړي پوسټ مارټم کوي. دا چې کله معلومه نه ده. د کلثوم سخرګنۍ د علاقې مخور ګڼل کیږي. د میړه یو ورور یې مولانا محمد افضل نومیږي، په سیمه کې د قرآن او حدیث تعلیم په توګه پیژنګلو لري. بل لیور یې په حکومت کې په یو اعلی څوکۍ هم پاتې شوی. په سیاسي توګه شاپور کلی او ټوله شانګله کې مسلم لیگ نون ډله او د عمران خان تحریک انصاف ګوند نن سبا زیات اثر لري. دواړه ګوندونه د انصاف او د غریب سره د مرستې نارې وهي. خدا به کتې شي چې د کلسوم په وجنه کې د انصاف او کنه د ظلم تله درنه ده.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
ریډیو دی او زمونږ د یو ساته خبری نیم ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غ دوام لري. د کیمرون صدر پال بیا په هیواد کې د بوکو حرام تندروا ډلې پر ضد جګړې کې د امریکي عسکرو ملاتړ هرکلی کړی دی، خو یو شمیر د کیمرون وګړي په دې جګړه کې د امریکي د عسکرو په کردار پوه نه دي. د وایس آف امریکا خبریال موکی ایڈون کنزی کا په کیمرون کې عام خلکو، ځایي کمانډرانو او د امریکې پوځي کمانډرانو سره خبرې کړې په کیمرون کې د دوی هلو ځلو په حق لباندې. دا رپورټ درته د نصیر کاکړ په غوږ وړاندې کوو.
د کیمرون صدر پال بیا د کال په پای کې خپل وینا کې ویلي چې تندره وډله بوکو حرام د ده د هیواد و پرمختیا، سوله او امنیت ته لوی ګواښ دی. هغه د امریکایي پوځیانو لخوا له کیمرون سره د همکارۍ په باب تجربې او پوه ته سلام
کړی.
صدر پال بیا په فرانسوي ژبه کې د امریکا و حکومت ته ځانګړې مننه ویلي چې د کیمرون د ځواکونو سره د کومک لپاره یې خپل پوځونه ورلیږلي تر څو دغه هیواد له بوکو حرام ډلې څخه آزاد کړي. هغه وایي د امریکایي خلکو په باور هغه ډیر زیات خوشحاله دی او اوس بیا په ځانګړې توګه چې د دوی پوجونه د کیمرون پوښت مهم معلومات او تربیه ورکوي. د مسلمان ځوانانو دیرش کلن یو مشر بابا اهیجو وویل د کیمرون په شمالي شارګوټي ګاروا کې خلکو ته وویل سو چې د بوکو حرام له ظلم څخه د دوی د آزادولو لپاره امریکایي پوجان ورسېدلي، خو هغه وویل چې تر اوسه په دې نه دی پوه چې امریکایانو د را رسیدو په دوو میاشتو کې څه کړي دي.
Lorsque les Américains sont arrivés, on les attendait sur le front pour qu'ils assistent les soldats.
هغه وایي دوی هیله درلوده چې امریکایي ځواکونه به د کیمرون له پوځیانو سره پر څنګ و بوکو حرام ته د ماتې ورکولو لپاره جګړه وکړي، خو دوی د دې پر ځای تر را رسېدو وروسته خپل په دفترونو کې پاتې شول. هغه پوښتنه وکړه چې ولې امریکایانو په بوکو حرام بریدونه ونه کړل لکه څنګه چې دوی په عراق کې د داعش په مرکز باندې حمله وکړه. کیمرون له بوکو حرام ډلې سره په جګړه اخته دی. دغه جګړه درې کاله وړاندې له نایجیریا څخه دوی ته ورغلې. د ملګري ملتونو شمیرې وایي تر 100,000 زیات وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړی او تر 2 میلیون زیات خلک بې کوره شوي دي. د امریکا د مرین ځواکونو مشر کرنل مایک ډیویس د کیمرون و پوښته د بوکو حرام ضد جګړه کې د امریکا د مرستو وضاحت څه داسې وکړ. هغه وایي د کیمرون حکومت له امریکایي حکومت څخه د بوکو حرام په ضد جګړه کې د ملاتړ غوښتنه وکړه او موږ چې څه کوو هغه دا دی چې د بوکو حرام ضد جګړه کې د کیمرون له حکومت سره مرسته کوو او دغه مرستو کې د نورو شیانو ترڅنګ د ریموټ له لارې الوتونکي جازونه، تربیه او ځینې امنیتي سامانونه شامل دي. د ډسمبر په میاشت کې کیمرون اعلان وکړ چې د دوی او نایجیریا ځواکونو د بوکو حرام له مرکزونو څخه تر 900 زیات خلک خوشی کړي دي. سرکاري چارواکي وایي دوی له امریکایي تخنیکی پوهه څخه ګټه ترلاسه کړې ده.
قدر من اردن کو وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو سہرانے خبری خبرون نے تغوگی اس وقت شوی دیو اداری چید امریکا دا حکومت نظر اڑان دی گئی
د سیاسی معاملو په باب لا د امریکای نامزد نائب خارجه وزیر تامس شینن ویلی دی چې امریکا سریلانکا یو داسې مضبوط ملک لیدل غواړي چې په بین الاقوامي ګوند کې یو د مشرۍ کردار وي، عالمی معیشت کې خپل برخه اچي، بشري حقوقو، انصاف او جمهوریت لا وده ورکړي او بین الاقوامي قانون بالا ساتي. سریلانکا دا ټول کارونه کولای شي ځکه چې خلک خواري کخ دي، ډېرې تیری وسیلې لري او د بیمثله جغرافیایي حیثیت ملک دی. خاغلی شینن د دسمبر په 14 تاریخ کولمبو کې لکشمن قادر ګامر اداره کې د تقریر کولو په موقع ویلي دي چې سریلانکا د خپلو استوګنو د طاقت دې لحاظ سره یو مثال دی چې د ووټونو په ذریعه خپل ملک کې جمهوریت بیا د سره بحال کړی دی. د خپل تقریر کې دا خبره په ګوته کا باید چې سریلانکا په دې کار کې د دنیا نور ملکونه هم متاثره کی او دې ته جوړ کی چې جمهوریت بحال کی او دا ورته اوخی چې د انصاف، مینې، محبت او صبر زغم په زور د تیرو وختونو په ډیرو مشکلاتو قابو موندې کې دی شي او د یو محکم او سوکاله مستقبل په حاصلولو کې او د یو قام د سلامتیا، سوکاله او د عزت درناوي په مضبوطولو کې لوی لاس کولای شي. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری او سفیر پاور روان کال کې د سریلانکا په خپلو دورو کې دا خبره په خصوصي توګه کړې ده چې امریکې د اقتصادي ودې د توندولو، د جمهوری ادارو د نورو مضبوطولو، د مختلفو فرقو او مذهبي ګوندونو ترمنځ د روغې جوړې د ساتلو، انصاف او د قانون بالادستی ته د ترقۍ ورکولو او قدرتي آفتونو کې د امداد ورکولو په مدونو کې د سریلانکا خلکو سره د ډېرې مودې نه همکاري جاري ساتلې ده. خاغلی شینن خپل تقریر کې دا هم ویلي دي چې امریکا د تیرو شپېتو کالو راسي د سریلانکا د خلکو د ترقۍ لپاره سریلانکا ته اقتصادي امداد ورکړي. د زیاته کا چې د امریکې امداد د ګردی سریلانکا د پاره وي چې د زرعي ترقۍ، چاپیریال، قدرتي وسیلو، صحت، تعلیم، جمهوریت، حکمرانۍ، اقتصادي وده او د انساني خواخوږۍ په شمول ټول مدونه پکې شامل وي. د سریلانکا او د امریکې ترمنځ د همکارۍ له سببه تیرو شپېتو کالو کې د ستاینې وړ کامیابۍ شوې دي چې د ملیریا د نوغي وستو، د ریل د چلند د جدید کولو، د غذایی حالت د ښه کولو، د اوبخور د اسانو زیاتولو، د تجارت د ایوان د ښه کولو او دین علاوه نور ډېرې کامیابۍ پکې شامل دي. خاغلی تامس شینن د خپل تقریر په اخر کې وویل چې زموږ خپلو کې همکاري د ګردو مدونو د پاره ده او د دواړو ملکونو خلک به شکه چې د دې همکارۍ د میوې تر لاسه کولو په حق تمو کی. د سریلانکا مستقبل د عالمی نتیجو حامل دی. د دواړو ملکونو د خلکو ترمنځ همکاري به یقینا چې مخ په وړاندې روانه وي، لکه څنګه چې د خارجه چارو وزیر جان کیری په مئی کې کولمبو کې خپل یو تقریر کې ویلي دي، موږ د سریلانکا په وستوان او د سریلانکا د خلکو په صلاحیتونو یقین لرو. د سریلانکا خلکو ته د مخاطب کولو په وخت وی زه تاسو ته دا یقین در کولای شم چې د یو مضبوط جمهوریت او سباون په تعمیر کې به امریکا تاسو سره ټینګه ولاړه وي، ځکه چې تاسو د ډیرو کلونو د سختو او د کرمونو راوتی یی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.